اردن کو سړی مشي وکښوي په پېښور کې د غرمې 2 بجې زمستاسو قربا اسرار لمند د خبرونو ویاند ملي حمزاده او نادراز موږ تخنیکی همکار هم تاسو سړی مشي وای په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو په ټانک کې وسلوال برید با زمنګا لومبئی موضوعي دغه راز سیلابونو په اړه هم راپور لرو په هنئی کې جلسه شوې ده د هغې په اړه به هم راپور وړاندې کوو سندرې جادوګر ولیزه خپرونه هم لرو خو تر هڅه مخکې له ملي حمزاده خبرونه اورو
علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پټنګ کې وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله حمله کې سلور پولیسوالا وجلی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نن سکر ته د دورې پر مهال په نړیواله ټولنه غکړي چې د هیواد سیلاب ځپلي پراخو مرستو ته اړتیا لري او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای د 2015 کال اټمی تړون پاړه د ایران رد عمل مذاکرات اغیزمن کړي. تفصیل پټنګ کې پرون نامعلومه وسلوالو د تحصیل چیرمن په قافله برید کې سلور پولیس والا وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. په سیمه کې یو ځایي خبریال نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه بیګا د ټانک ضلع له ګل امام پولیس تھانې سره نږدې دره کې هغه وخت وشوه چې کله د تحصیل چیرمن صدام حسین خان بټنی قافله روانه وه. وسلوالو په قافله کې د پولیسو په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې د سلورو پولیس اهلکار ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. د ځایي خبریال په خبره د تحصیل چیرمن تعلق جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی چې د سیلاب ځپلو سیمو تر دورې وروسته ټانک ته په لار وو. پولیس وایي بریدګر د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش یو واري بیا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پاکستان سیلاب ځپلي پراخو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې نن د سند صوبې په سکر کې د دورې پر مهال کړي. په دې موقع د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په صوبه کې د سیلابونو له وجې د وختو تاوانونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشیبه د بلوچستان جعفر آباد کې د تحصیل استا محمد دوره هم کوي او له سیلاب ځپلو سره به ویني. نوموړي به د سند لاړکانې ته هم ورځي. انټونیا ګوتریش پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شاباز شریف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلو چې دا د نړیوالې ټولنې مسولیت دی چې د ویجاړونکو سیلابونو له وجې له ستونزو سره مخامخ پاکستان سره په پراخه کچه مرستې وکړي. نوموړي د سپتمبر 5 د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی و. د بلوچستان د هرنایی په خوست سیمه کې د یو ځایي تن د وژنې خلاف له 23 ورځو راهیسې د روان احتجاج ګډونوالو ویلي چې تر هغې به احتجاج روان وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې. د پیښې پر ضد پرون د هرنایی په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري محبت کاکا ویل تر هغې به احتجاج روان وي تر څو د پښتنو ژوند خوندي نه شي. احتجاج ګډونوالو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اګست 14 د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن وټاکل شي. د اګست 14 نامعلومه وسلوالو په هرنایی کې په پوځ برید وکړ. د پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي اوسیدونکو د کورونو تلاشۍ خلاف خلکو احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو په وینا د پوځ په ډزو کې یو ځایي ځوان خالق داد ووژل شو او د یو ماشوم په ګډون 9 نور کسان پکې زخمیان شول، خو پوځ وایي چې هغه تن د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2015 کال د اټمی تړون د بحالۍ په اړه د ایران خبرګون دا خبرې یو قدم شاته غورځولي. پرون په برسلز کې د نیټو په مرکزي دفتر کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال بلینکن ویل واشنگټن لا هم د ایران د اټمی پروګرام مخنیوي لپاره یوې موافقې ته هیله مند دی، خو دې ته نه دی تیار چې دا معاهده دې په هره بیه ترلاسه کړي. د ایران او امریکا ترمنځ تر 1400 میاشتو پورې د غیر مستقیمو خبرو وروسته اروپایي ټولنې 13 میاشت د 2015 کال په جوهري تړون کې د خند د ختمولو په هدف خپل وروستي وړاندیز وړاندې کړ. د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون وروسته لاغي مخ په خرابېدو شو چې په 2013 کې داغه وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یو اړخیز ډول خپل هیواد له دې تړون وویستو او په ایران باندې سخت بندیزونه بیا بحال کړل. لاغه وخت راهیسې ایران په تدریجي ډول د دغه جوهري تړون سره تړلې خپلې ژمنې شاته غورځولي. دا تړون په دې موخه ترسره شوی چې د تهران مخه ونیول شي چې اټمی وسلې جوړې نکړي. ایران وایي د هغوی اټمی پروګرام د سویلایزو اهدافو لپاره دی. او د شلووریزا ایشیا کرکټ کپ پایلو به سبا د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. ټاکل شوی چې میچ د پېښور په وخت ماخام 9 بجې په دوبۍ کې پیل شي. بلخوا د ایشیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په یو میچ کې پرون سریلانکا پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. ایشیا کرکټ کپ چې د اګست په 20مه پیل شوی په کې شپږو لوبډلو پاکستان، هند، افغانستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ برخه اخیستي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي هم زاجي تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. شو سم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې خبر پښتونخوا پټان کې ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې څلور پولیس والا وجلی او دوه نور چوبل کړی دي. پولیس وایي بریدګر د پیښې وروسته په تیښت کې بریالي شوي دي. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. یادې وي چې تیره میاشت هم پټان کې ناڅرګند وسلوالو برید کې دوه پولیس وجلي وو. دا په راسال کې دا چې په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو ملکنډ کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې او په زیاتره علاقو کې ځایي خلکو د امنیت او امن لپاره لاریونونه کړي دي. صوبایي حکومت بیا وایي په صوبه کې امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی. پر دې اړه مو لږه شیبه مخکې په ټانګ کې له یو ځایي خبریال سعود مسعود سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
لکه تاسو هم ویل پرون ناوخت مازدیګر د ضلع ټانک سره نږدې یو کلیواله سیمه ګلیمام دلته چې کوم تحصیل میر دی ضلع ټانک صدام حسین بیټنی د دې په بدرګا چې کوم د پولیس یو وین روان و ور سره پیک اپ وو په دې باندې نامعلوم وسله وال چې په لارې کې ناست وي ورته د دوو طرفو نه په دې باندې د پولیسو په وینا فایرینګ کړی دی. په موقع باندې چې کوم د پولیس څلور سرتېري دي دا په موقع باندې مړه شوي دي او دوه سرتېري چې کوم دي زخمیان دي. واقعي نه بعد په ضلع ټانګ کې میشت پولیس بھاری نفری او دا فوج ځواکونه تا علاقہ ته رسیدلې دي او زخمیان او مړی چې دي دا یې دا ضلع ټانک هسپتال ته رسولې دي.
سعود همره ته وای چې لپیخي ورستا د سیمې څه حالت د خلکو تاثیرات څه دي؟
خلک ډیر زیات په ویرا شي دي. لکه دغه سیما سو ورځې مخکې اول سیلابونو هډې راځي او الله دا خلک ډیر زیات متاثر شوی دی. په بل طرف باندې کا وګورو دا پیښه هم ډېرې زیاتې شوې دي. په داسې سیمه کې په روندا شپې 3 بجې دا ضلع ټانک پینګ علاقہ دا دلته جمعات کورونو پولیس پوسټ ته په دې باندې ها ډېرې زیاتې ډزې شوې دي. د دواړو طرفو دا فایرینګ تبادله شوې ده خو څه جانی نقصان په دې شه مخته نه راغلي. او دا سیمه ایز خلک چې کوم دي ډېر زیات په ویرا شي دي. ځکه چې دا 13 لس 15 لس ورځو نه کوم وګورو په ډېره اسماعیل خان ټانک لکی مروت شمالي وزیرستان په دې شه دا تر هغهرای چې کوم واقعیات په دې کې بیا یو ځل بیا ته زیرا غلې ده او دا خلک ډېر زیات په ویرا شي دي او دا غواړي چې دا ډېر مخنیوي وشي. او پرون چې کومې دوی پیښې شوې دي په ضلع ټانک شه تر اوسه پورې دا دې چا ځمداري په غاړه نه ده اخیستې.
دا په ټانګ کې ځای خبريال سعود مسعود چې هلته کې د شبي وسلوال بریټ پړای تاسو ته معلومات درکول. او سم راځو یو بل موضوع ته. اردن کو 13 ورځې د بلوچستان د هنۍ په خوست سیمه کې د اگست پر 16مه د هغه پیښې پر ضد یو احتجاجي جلسه وشو چې پکې د ومن نشلګوند د خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وجل شوی وو او د یو ماشوم په ګډون پکې و نور کسان جوبل شوی وو. دغه جلسې ته د وامي نشل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتون ژوند غورځنګ او دغه سې د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام وزي مشرانو وینای وکړي او د حکومت نه یې د اگست د 14مې د پیخي ذمہوار ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه او د پرټون لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ خلق داد خپلوانو او جوبلو کسانو ته د معاوضه ورکولو غوښتنه اهم وکړه. نور حال لکوټي ایوب ترنه کوي.
جلسه برخوالو په لاسو کې تور پیرغونه راخستي او د خپل غوښتنو په حق کې صدا شوارونه ورکول. و جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، پښتون تحفظ موومېنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځایي مشرانو هم ویناوې وکړې. او د خپلې وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل،
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کوم ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمنډ چوبلی وا ډېر خوشحالیانی جوړې دي، پروګرامونه کېدل، او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ ورې دي، ځوانان زخمیان پراته، او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د آزادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ ټکان کوي؟
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر مابد کاکا خبرداري ورکړي چې د احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قام سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی. او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل، که د دوی غوښتنې منه ملل سوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي، بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پرلت کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه، د پرلت کمیټه د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کل عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه را بلل شوې ده. بل پلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار میرزیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د شاغل لانګو چې یادې کمیټې کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتیرو په ضد FIR یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوس مهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاحکار څه نه دي ویلي، خو د اګست په 23مه نیټه په کوټه کې یوه خبري فرصت د وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د دونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند ځایي غړی خالقداد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان سوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې هغه وخت سرحدي عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې، خو سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي.
او اوس راځو یو بل راپور ته. په پاکستان کې د لادره کسانو میندلو لپاره کارکوونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادره کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نوموړی دا مسله ځکه نه شي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه عمره واک نه لري لکه څومره چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادره کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9مه اسلام آباد هایکورټ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادره کسانو مسله هواره کړي. نوموړي ویلي چې په دې اړه یې یوه کمیټې جوړه کړې او د هغې د غونډو به په خپله څارنه کوي، خو عدالت ویلي چې دا د کمیټې کار نه دی بلکې د وزیر اعظم ذمواري ده چې لادرکه کسان پیدا او خوشي کړي. تفصیل بوروال کاکړ راکړي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په عین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د مندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې سو. شاباش شریف عدالت ته وویل دوی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډې ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پریوزي، ځکه هم چې په دې پوره پریوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډېر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال رډي ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیشه ده او هم هغوی به یې هواروي.
نو د مازه ټیم پاسیدنګ یا خپل ځان خلاصیدنګ د پاره های کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دا هم نه دی کړی دی تسلی سره کې واو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبرې نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته، بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته وویل که تیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بے واکه پاتې شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې دا عمل چې دی دا د وخت وخت سره شدت اختیاري. بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه نیشت کړي، سم موثر قانون سازي نشته دی. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوچو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درکه دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درکه کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اردوونکو اوس راځو د سیلابونو موضوع ته. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل په هغه هیواد کې سخت مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي، نو نړیواله ټولنه دې ورسره پراخې مرستې وکړي. دا براز حال کې دا چې انتونیو ګوتیرش د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د خواخوږي، یووالي او د تاوانونو جاج اخیستو په موخه په 2000 سفر دغه هیواد ته تللی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د نوموړي څخه مننه وکړه چې په دا مشکل وخت کې ملګري ملتونه له پاکستان سره د مرستې هوډ کوي. تفصیل ملیحه میزاده کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلي پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دیش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب او هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په سیر له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت، مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي، خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتریش او وزیر اعظم شهباز شریف ویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتي بدلون دی. ګوتریش د سپتمبر پر 8 د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په 2 ورځني سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر پر رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتریش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سنټر ته ورزي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتریش په خبري غونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامل په شوو زیانونو خفقان خود او وی ویل چې ملګری ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتریش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږی او یووالي لپاره هلته تللې دي او د مرستو هوډ یې ښودلې دي.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس او په کورلونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي ګوتریش د دې ویلو لپاره دلته راغلي چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودریدو ټینګار وکړي، بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعہ دي په عمل کې یې راولي چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي. زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتلونکي نظام تباه شوی دي، د هغې د بحالۍ او مرمت لپاره چې څومره دوی کولی شي هغه به کوي.
اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے.
رویټرز خبري اجان سوای د پاکستان په شمالي سیمو کې د واورینو کمرونو د ویلي کېدو او سختو بارانونو لامل په سیلابونو کې شاوخوا 1491 کسان مړ شوي دي. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سړکونو، پلونو، کورونو، سارو او فصلونو ته هم په پراخه کچه نقصان رسیدلې دي. د سیلابونو لامل ګڼ خلک بې کوره شوي دي. حکومت وایي سیلابونو 3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او تر 10 ارب ډالر پورې نقصان اړولی دي. تر دې مخکې د اگست په 10 ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. دا راست چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9 په بیان کې وویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغیزمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
دا ملي هم زړه تاسو راپور وړاندې کوو. هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وای په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هغه کډوالو مشالې ډوته ویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغیزمن کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی ویل زمين انتظامي یې غوښتنه ده چې دوی ته مرسته ورسوي. بلخوا ځلې انتظامي وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دي، خو د افغان کډوالو سره مرستې د زابطه سره سم د افغان کمشنریټ په هدایتو کېږي. تفصیل ملیحه میزاده وړاندې کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بې یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو تول په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوې دي او مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت ورسره په مهاجر کاډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا کورونا زیات افغان مهاجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سرونه بچ کړي دي، نور هیڅ شی هم پاته نه دي، ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي. حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دا شیان موږ سره رسیدي، نور دې موږ لالچ علاوه یو طریقہ نشته بس خالص سرنه میستلی دی روډ ته
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف آف رجسٹریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس اوسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د پاسپورټونو د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو یې په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوې پیدا شي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لوسی چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. په ډیر اسماعیل خان کې میشت سیلاب زپلی کډوال وای لشاو خو سلورو لسی زراحي سیل ته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوڑ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پر راغله او هر څه تبا کړل. یوې کډوالې سنگینه بیبی مشال ریډیو ته ویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستې چې خیمو خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یو ونه د تر ونه لاندې ناست یو بس ډیر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت خوراک او چاته ضرورت پیسو ته ضرورت هغه خلک وتلي دي دالې په روډو کې پراته دي دکانو کې پراته دي ښځو ته د خیمو ضرورت مثال چې دومره سوري جوړ کې قسم د کدي اعتبار کې جرا سوي ګوره ډیر سلويش له بکی زموږ پیدایښت تلته سوي ده ستا دانی ته خطرې خارس ما باندې خپل داس خارس لګېدلې د شټول لاسونه مې وکړه خرابې. ډاکټر راغلی او بیا د کمی کمی ګولې سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 24 لک افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د ادارې مرستیالي مشر کلی کلیمنس د سپتمبر په 14 په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل چې له کډوالو سره مرستی کړی دی. دی البته دا خبره ناسمه بولی چې ګواکي په مهاجر کارډونو یې لکډوالو سره لمرستو انکار کړی.
د افغان ریفیوجی د پرایم ریسپانسیبلټی دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ اډمنستریټر هغه ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنت ټول دا غی کاری خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کس اسسټنس پکاره دا غی ته نو هغه به موږ ټول کی نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکستند کو هغه کم کوآپریشن ای سپورټ هو باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر ده خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې شرط غلی دی منګه دا خیال نه کړه دا فلډ فون د سچويشن کې وزمونګه رور یا خور یو تکلیف کیو منګه بته دا تاسو کو چې ته پاکستانی کتا افغانی لکه منګه دا کتلې دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دي چې منګه ولا سکول شو منګه کړی دي زما نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دي سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دي سټانډز وغیرہ هم شوی دي او بیا هم کتا تاسو دا وایې زبر فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبر او کړه وی ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سنه دی ویلي. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د ویزایی رسنه د اگست 1 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکړي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو لمخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوی دي چې ورڅخه 293 د خیبر پختونخوا دي. په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبريال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیه په حواله ویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي. د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنوال خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګسته لګه شی بکې دونی بجې کې دون کې دی او استاد لپاره سندرې جادوګری ونی ځ خبرونه اهم لرو خو تر هغه مخ کې رزو دی ته چې زمګ د دې غړي کوم مهم خبرونه او ناغت صدا سي دي چې د خبر پښتون خوا په ټانګ ضلع کې پرون وسلوالو د تحصیل چیرمن پر قافله برید کې څلور پولیس والا وجل او دوه نور جوبل کړی دي. په سیمه کې یو ځای خبریال نن مشال لډیو ته ویل چې دا پیښه بیګا د ټانګ ضلع له ګلی امام پولیس ثانه سره نږدې درکه هغه وخت رامست شوه چې کله د تحصیل چیرمن صدام حسین خان بیٹنی قافله روانه و. پولیس وایي بریدګر د پیخي ورسته په تیخته کې بریالي شوی د حملې ذمہ چانه تمنلی. بل خبردار چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونی ګوتیرش یو واری بیا په نړیوال ټولنه غا کړی چې د پاکستان سلاب پلی پراخ مرستو ته اړتیا لري او باید په دې لړ کې ورسره کومک وشي. نوموړي دا څرګندونې نن د سند صوبې په سکر کې د دورې پر مهال کړې دي. په دې موقع د سند الله وزیر مراد علي شاه په صوبه کې د سیلابونو له وجې د اوختو تاوانونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکړل. انټونیو ګوتیرش د سپتمبر پر اتمه د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی و. د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځایي تن د وژنې خلاف له اته ویشتو ورځو راهیسې د روان احتجاج ګډونوالو ویلي چې تر هغې به یې احتجاج روان وي تر څو یې غوښتنې نه بدل شوي. د پیښې پر ضد پرون د هرنایي په شهرګ کې یوه احتجاجي جلسه شوي. د احتجاج ګډونوالو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اګست 14مې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن وټاکل شي او پوځ په سیمه کې خپل چیک پوسټونه ختم کړي. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د اګست پر 14مه د پوځ په مبینا ډزو کې د خالق داد په نوم یو ځای تنو وجل شو او ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیان شول. خو پوز وای چې هغه تند وسلوالو په ډزو لګیدلې وو. او د امریکا د امنیت وزیر انټونی بلینکن وایي د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ په اړه د ایران غبرګون دا خبرې یو قدم شاته غورځولې دي. پرون په برسلس کې د ناټو په مرکزی دفتر کې بلینکن خبریالانو ته وویل واشنگتن لا هم د ایران د اټومي پروګرام مخنیوي لپاره یوې موافقې ته هیله مند دی خو دې ته نه دی تیار چې دا معاهده دې په هر بیا ترلاسه کړي. دې تړون مقصد د تهران مخه نیول وو چې اټومي وسله جوړ نه کړي خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییز مقصد لپاره دی. اوس هم سندرې جادوګری اونیزې خپرونې ته راځو. د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې د یو پخوانی او مشهور پښتو فلم اوربل سندرې او د هغې د کیسې او کرکټرونو یا کم کریکٹر وی داغه پړه معلومات اوري. دا خبرونه هارون بچا جوړه کړي او نن به تاسو په تکراری توګه اوري.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوی دی. دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خیر لګي. کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تلپاتې شو. Thank you.
ندی گفت گو پری دغس توتیان ندی گفت گو پری دغس توتیان دغس رخسار پری لمبل بال کل سار پنوج خندل گودت چینار ٹکی پول بل بال کل سار پنوج خندل
د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پیښور کې د یو سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړی و لالا سردار خان په 1973 کې، او دا لیکل زموږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب زموږ داجي صاحب یو مرګری و دا هغه زوی و، او دا هغه وخت کې زه فلم ملم شروع کړی نو حاجي صاحب ورته زموږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو دا ولې نه چلېږي. نو هغه ممتاز علی خان صاحب ورته چېره لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګوي ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. نو بیا ورته حاجي صاحب وکړ یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده وایي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا اوربل سټارټ شو دا په لاهور کې شو بیا په سوات کې شو کالا کې منګوره کې وی دی وخت کې دا فلمونه جوړېده دا فوک کیسې یوسف خان شربانو ادم خان درخانه دا ټایپ فلمونه به جوړېده کم چې زموږ عام لایف دی د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دی دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
پښتو فلمونو ستوری شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه لدې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افغانۍ تقریبا کال نه بره چلېدلې. بدر صاحب یوختو بخیا غا او اصف خان او نعمت سر هدي ولیکت میجرو دې ټیم پورې بدر منیر او اصف خان یو ځای یو فلم کې نور راغلي. هغه وخت یو د کراچۍ ټیم او یو د لاهور ټیم. اصف خان لاہور ٹیم کی ہوا در صاحب دیکھتے ہو سیارا کراچی ٹیم کی ہوا کہ جی سے ویچ اردا سے یہ فلم اسی زیادہ تو الیکٹران پر کی نبیا دا کراچی نے بدر صاحب و نعمت صاحب را لا اور دل تا اصف خان صاحب امان صاحب جا کسان و سرش اور بے ما اہم خبردار جی دے کہ لیکت میجر صاحب چکمون پڑھوں بھی زل ایز ایک کامیڈین کریکٹر کڑے ہو اور بیا دے کہ پڑھوں بھی زل امیر غلام صادق ہم گانے لکھ لے ان دې کې فلم سره ډېر نوی نوی خلک هم راغلي. یاسین خان لیکته وبه کې سوریا خان وا جانانه او نثار محمد خان چې پکې په خپل کار کړو د رفیق شینوار سی میوزیکو او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خطه دی وبه کې کشور سلطان لیکته وبه کې یو نوی تا خان یو گلوکار واغه وخت کې
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیله مند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیری ښه موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي، دا کل جرم نشي ختمېدی. امید دی چې دا به نور سیوا کېږي، پوره پاکستان کې تاسو کې صرف پښتو فلمونه چلېږي. حکومت له پکار دي چې هره لږ غونتې تدي لږ غونتې هغه وکړي، لږ سرپرستیو کې لږ غونتې خامخاص سیکورټي والا ورکړي، حکومت توجه نه ورکوي. او پکار دي له خو دي ما مخکې فلمونه جوړ کړي دي، زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي په 71-72 کې بل کوم واړو نن سره مردان کې سره ما نندارن ما غرو ته بلګه فلم بشل په یو چلېږي. نو ټوټل بزنس په دغه له یو لک روپے اتیا سره دغه وو اوس په لکه په 3 هفتو کې تقریبا 40-50 لک روپے بزنس لکه دم رفاس کې وی بزنس نن سبا خوري رخه جوړي کې لکه میزه کم خي ستوري مخي او کل چې ریسا بيتاوي مخي او لک سنگل لک کاله مخي لګون دي غلط طرف ته فلمه جوړ شي او غلطه جانه او غلط دغه سيزن موږ نو اوس څخه ډایرکټران دي فلمونه خه جوړي کې نو خلک هم راضي دي کې دومره ټینشن کې نو هغه راشي 2-3 غنټه خورته ملاو شي نو چې هغه ته تفریم لکه فلم هم خو ملاو شي میزه کم پکې خي ستوري مخي هر فقین او هغه لکه انجوای کوي.
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی. د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او داغه وخت نور یو شمیر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې داغه سندرو او شاعرۍ د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ خواري نه کیږي.
زه دا فکر کوم چې کفرش کا یو شاعری ژوند ته نږدې پای کې خلک خپل لړ درد محسوسول شي، خپل چارچر په ګلیلې شي، نو هغه نغمې تل ژوندې پاتې کیږي. او د پخوانو سندرو د خبر چې دا بیخي په خپل ځای باندې پزیر ده چې دغه نغمې څنګه لیکلې کېدي، په دې کې چې کم لیکوالو کفرش هغه مونږ مراد بابا یادو، که مونږ حمزه بابا یادو، بیا مونږ امیر غلام صادق یادو، او دغه رنګ یونس قیاسی داسې نور خلک چې دي هغې دغه سندرې په داسې رسولي کړې چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بله خبره دا ده چې موسیقي چې وه هغه هم داسې وه چې ژوندۍ موسیقي وه. زه دا وایم چې زیاتې نغمې چې کومې ژوندۍ پاتې شوي دي، نو هغه هم د استاد رفیق شینواري په موسیقۍ کې چې کومې نغمې را جوړې شوي دي، نو تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. د هغې نه وروسته چې کومې نغمې په دغه دور کې ریکارډ کېږي، نو یو خو دا ده چې په دې کې ژوندۍ موسیقي ډېره کمه ده، بل خو دا ده چې هغه استادان پاتې نه شو، هغه ټیونر چې ورته مو ویلی شو یا چې کوم خلک طرزونه جوړوي هغه پاتې نه شو، چې هغه داسې سرونه وچړي، داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند ته دیوالې لري. اوس خلک په منډه دي، هغه وخت خلک په منډه نه وو، هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او داسې سره به خواري کوله. ماته خیریږي چې یو نغمه به په دوه درې روزو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نشي کولی، او چې په کوم لیکنه کې او په کوم موسیقۍ کې خواري نشي، نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایکزاده لایک زیاتوي د اوربل او د هغه وخت د نور یو شمېر فلمونو د کامیابۍ تر شا د هغو په زړه پورې کیسې، مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره د دغو فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولي دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
د دغه وختونو فلمونه چې د هغې کیسو ته به باقاعده خیال کولی شو، د هغې مکالمې ته به خیال کولی شو. نو بل خوا دا ده چې د موسیقۍ سره مو خواري کولی شوه. یوازې دا نه ده، زموږ په ګاونډي هېواد کې هم دا خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې به دغه طرزونه جوړول، نو هغې به دا به داسې بېګار نه ګڼو، بلکې دا به یو کار ګڼو. او دغه فلمونه چې کومه کامیابی او پای کې یقینا چې د نغمو ډیر زیات لوی برخه ده، دا غیر امکان نشي کېدای، ځکه چې څنګه به دغه نغمې راغلي نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوې چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې مونږ به دا خبره کوي چې موسوی دا یعنی سکرپټ مطلب دا ده چې کم لیکنه خو شي او دا غي سره هغه رنگ خواري وشي دا غي سره هغه رنگ ادایي وشي نو هغه خامخا خلق بیا قبلې او ضرورت ورزيږي. بل خبر دا ده چې د پرون چې کم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا دا کارو پاره به دغه مې چې هغه با د هر کردار سره دومره انصاف کو چې تا ته په کردار کې بيسي هغه انسان ښکارېدو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا د پوره ادایګي نشي کولای هغه هغه اکسپریشن نشي ورکولای. نو یو سړی اله متاثر کېدای شي چې هغه یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی نو اله هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا وري. نو پښتانه بې قدر نه دي, پښتانه قدرمن خلک دي خو کاش ولا سزا سي درون یا داسې د قدر وړ څور ټوله به خامخا کړی.
د پښتو فلمونو ستوري شاهد خان وايي دوی کولای شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هلا چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د خبره د پښتنو په خارونو کې د نو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار خشي او هم به له دې صنعت سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کم لیٹسٹ ٹیکنالوجی دا لیٹسٹ سینماگان دی نو غزم گپ پیخور کی بالکل نشتا. پرائیویٹ سیکٹر چ کم دین واغه دی طرف تر راضی نا دا دا گورنمنٹ دی موارزه چ هغه چرتا کی ہاؤسنگ سوسائٹی جوڑی گیا چرتا پلادا جوڑی گی اگې کی چ کم ڈیجیٹل سینماگان دی دا جوڑ کی نو دی سره وازه پختو فلم نورم مخکلا جی گورنمنٹ ل پکار دی چ په هر خا سینماگان جوڑی دغه زمغه فنکار ته ډیر لوی فائدہ وشي چې کله سینما نو فلمونه ډیر جوړږي چې فلمونه ډیر جوړږي نو خلکو ته روزګار ملایويږي چې روزګار ملایويږي نو اړړې به خوشاله وي.
Thank you. د رادیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای هغه پښتانه شتمن او بنفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښکولو لچارو سره مرسته ته حاضر شي. لایق له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمی سند د ود لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې منځ کې الله تعالی وکړي او امن یقیني شي. اوس خو د بدبختی خبر را ده چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي، خلک پاغه باندې لګیا دي، محلونه جوړوي، پاغه باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بین ځي. دا ډیره د بدمرغۍ او د بدبختی خبره زموږ لپاره. کم چې باشعور خلک دي هغه فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدا چې دي هغه زموږ د پښتني خاورې سره تعلق نه لري. هغه چې فلمونه په کم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زموږ کلک نمایندګي نه کوي تر څو پورې چې د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري، چار لري، خلک شته، تکړه خلک شته. که فرض هغه د پښتو احساس لري، د پښتو ژبې احساس لري، د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده. ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغه څه ورکړي دي هغه خامخا والا درناوی ورکړی دی. خو دا به اوس په خلکو باندې منحصر دی چې هغه دې میدان درا شي. دویمه دا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرج کوي. نو زه دا خیال کوم که فرض هغه دې فلم ته ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي. خو کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري. نو خامخا به بیرترین واپس راځي. خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وخت لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو دعوګر خلک دي او د پښتو په نوم باندې زه به دا ویم چې سیاست کې یا هر څه چې هغه عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم پای کې ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبري واوریدې. د خبرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوی بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم. په مخمخه
ಪದ ಮಾತುರ ಉರುಬಲ
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.